اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی او وخت ورځي یو بجه شوي نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې ومنه ته دا په دې غړي کې به تاسو ووري په پنجاب کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات او همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو په وروستۍ نیمه کې به اونیزه خبرونه ته اندې هیله اهم وي خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته د سخت تازه خبرونه وړاندې کړي
اوس وای د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي په پیښور کې په بمی چودنه کې درې کسان مړه او ژوبل شوي په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند د دوام لپاره سفارتي هڅې جاری دي د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د سغداري زورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي مشال لډیو ثانن په یو واستول شوی خبر پانه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس رینجرز واکونه د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي پوځ وایي د ضربیاز په عملیاتو نه د ځان ژغورلو لپاره سغداري زوسلوالو د پنجاب جنوبی ضلعو روجان کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړې ده پوځ نه دی ویلی چې په روانو عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې تیره میاشت خونړۍ ځانمرګي حملې نه پس پوځ په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په تنځای ګڼل کېږي تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړل شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي په بلوچستان کې بلوس بلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي د پیښور د پهاړی پور تانې مسولینو نن مشال لډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سره غاړې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری مړ شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس ولاړ د نوموړي تانې محرر اسفنیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ځای پر ځای کړل شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په مټ چې ورته انفجار ورکړل شوی دواړه ژوبل شوي کسان په لیډي ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي د خبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د سنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبر ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شوې نه بعد به د سپاه قوم شروع کېږي بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي او حکومت ورسره مرستې نه کوي او راشن هم نه ورکوي د جنګ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بېکورۍ په حالت کې دي پرون د ډیرا اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یوه کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو او یو شمېر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ د امن په نوم په جوړې شوې دغې میلې کې د ګومل پوهنتون د بېلابېلو څانګو زده کوونکو او قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه د غونډې مشر میلمه د ډیرا اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې موقع وویل
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډیر ښه یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی ډورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی مال اپ ریډی خان کې نظر لیدلای ان شاء الله زه ګورم دا چې 10 سیج نه با مختوم نور کوم او ته بوم نور سټوډنټ فیډریشن ته بوم ان شاء الله یو بوست ملاویږي اخلاق به ان شاء الله مخترازي
مشال لډیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ نه ساته رډیو خبرونه کوي وخت په وخت د ځوانانو لپاره کلتوري سپورتي او تعلیمي سرګرمیان هم سپانسر کوي د خوست والی حکم خان حبیبي پرنوول د چهارشنبه ورځې سهار وختي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یاد ولایت د تریزو او علي شیرو ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې وطن وسلوال د لزګونه میله نویو وسلو د یو زیرمتون سره یو ځای نیول شوی دی نوموړی زیاتوي چې دغه وطنان د تخریبي کړنو په تور لاس په لاس نیول شوي چې د تحقیقاتو لپاره به عدلي ادارو ته وسپارل شي لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب ته لارې د مرستې غوښتنه کړې وه، خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. دغه هیواد عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې د هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په شپږمه ویلینوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی وو چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو د غوره وګڼله چې لیتوانیا ته ولاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. دی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دته د مرګ ګواښونه و. په داسې حال کې چې ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پایې خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي، خو داسې برېښي چې په ناګورنو کاراباخ کې به اوربند دوام وکړي. ډیپلوماټیکې هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او آذري ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15مه په اوربند یوه کمزورې موافقه وشوه. په جګړه کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او د آذربایجان په خاوره په تیرو 2 لسیزو کې دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره وه. ارمینیا او آذربایجان د ناګورنو کاراباخ په سر د 1988 نه تر 1994 کاله پورې د یو بل سره جګړه وکړه چې پکې 10,000 نه زیات کسان وژل شول. دا او تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.48 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واورئ: د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوکه ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او یو شمېر مشکوکه وسلوال یې نیولی دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې د بیا بحالۍ لپاره یې په یوه ځانګړي پلان کار پیل کړی. پورې دې سیمې یو تن بیا څه داسې وایي:
کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته.
د بنو میونسپل کمیټې مزدوران په احتجاج دي. دوی وایي د څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
داسې ظلمونه افسرون دي، د امیر د دې په صابون د ایسه کې تنخوا ورنه کوي. د امیر بچیان زمو دي، د امیر کېرېږې دېړې نشته، د امیر په مورون دغه ته پاسپتلې کېرېږې پروتي.
د جی ایس این تحریک مشر شفیع کرنانی نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې. او د نن په تاندې هیلې خپرونه کې د پښتو ژبې د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره مرکه او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال درکوو.
دنیا دا اغیتا دا خودل دی چی یو خو خبر پختونخوا یو امن پسند قوم دی، دلتا امن ډیر زیات خلق خوخی.
نور هم یوش میر رپورٹون لرو لمشال راڈیو سروسی. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان فوج ادا کوي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوکه ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوکه وسلوال هم نیولې دي. دا عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه وروسته پیل شوې دي. په دغه برید کې څه باندې 70 کسه وژل شوي وو. نور تفصیل اسلام آباد د مشال خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ISPR خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشنې کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د گلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشنې کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دي وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دي وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره یې په یوه ځانګړي پلان باندې کار پیل کړی دی، او دغه رنګ دوی دا کوي چې باړی ته یې زیاتره بې کوره خلک استانه کړي او د هغوی د وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې هم روانه ده او د باړی بازار یې هم خلاص کړی. خو بیا باړی ته استانه شوي کډوال وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او باید حکومت ورله اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل لسمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به د سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکوو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکوو 10-15 ورځې. په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت دی، نو هغې دلاسه په باړه بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرې شوې، نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلي وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. امی کورونه کوز و پاس ویراندی، دری کورونه زما پاس ویراندی میدان که، و دری کورونه زما دلتا ویراندی باڑا که. دیوا گینتا دیمی مرجنسی و لاروی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او د باڑی یو بلتن سمندر خان پردی و ویل
امو ده بیجلی نظام خراب تی، میرا بانی ده ویشی که متا بیجلی سیشی دویام متا سبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي، او سبا سرکې د مو خرابې دي او اسپتالونه مو سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خوا و شا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو
پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګستې زوبنو ته د بنو میسپل کمیټه مزدوران وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار پر مخ وړي، خو د دې باوجود څلور میاشتې وشوې چې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دغې مزدورانو د خپلو حقونو لپاره په بنو ښار کې احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهرې ته د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی او دا رپورټ چې رالیږلې.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوڅو نالو صفایي کړي او خپلې ډیوټۍ کوي، خو د غریب ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده.
کمیټي هم دندا پېښور پښې دوامه کمیټي دو و دا لیمون افسرانو دی خوري دغه هر شی سره ختم کړي دي. و د غریبانو د ربودول د بلډرون دغه ته څه نه ورکوي.
یو بل مزدور فرمان وایي په خپل تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنې کړي.
د دوه تنخوا ځای مې بیمار ده، درته وویل چې یوه تنخوا ته کوم دغه خپل تنخوا نه پیرا دي او په دوه تنخوا لس زره روپۍ راکوې. دغه مشرانو ته مې وویل وایي ما په کار شه بیمار پرته دیډه نشته، مې یې تباه او برباد کړي.
یو بل مزدور اجاز وایي د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري.
داسې ظلمونه افسرون دیده میرو چې دې په ستاپون د ایسې قسم غور نه کوي. زمیر بچیان زمو دي زمیر کرېشه دیړه نشته، زمیر بیمارون دغه ته په اسپتالې کرېشه پرتې دي چې پیسې د وجه
کلامو. چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر عصمت الله خان وپوښتل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې دغلته راغلی او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوی چې دا د په وینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کرورونو روپۍ بقایا جات په خلکو پاتې دي. کومې کمیټۍ ته زرانه هغه چې څه چې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړي دي. دې کمیټۍ شپېته لکه روپۍ آمدان ده او دوه کروڑ روپۍ تنخواه ده. هر فورم ته زه تللی یم ګران سلسلې چې ما ایمان د دغه چې د سبا ډینې سره زه خپل بچو غوندې ګوره. ما سره چې څه پیسې په خزانې کې موجودې زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټۍ مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال رادیو ته وګرځئ. په سند کې د جی ایس این تحریک کرنانی څانګې یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابړو نن مشال رادیو ته وویل شفیع کرنانی تیر مازدیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړي. ابړو وایي له یوې مودې راهیسې ناپیژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅکله ورته د ګواښونو په اړه نه ویلي. تفصیل د محمد عمران په رپورٹ کې.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړي.
تقریبا ساڑھے
پانچ بجے چې دا پیښه مازیګر شاوخوا پنځه نیمې بجې مخې ته راغله چې کله د ټټې سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په ده حمله وشوه. د وړاندې نه هم ورته د سیاست له وجې دړکې وې او د نامعلومه نمبرونه به ورته ټلیفونونه راتلل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وې. څو کاله وړاندې د دغې روغه شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوېدې. د ټټې د پولیسو تاڼې مشر سجاد منګی وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
وایي
د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیق کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سیکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیق کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیق کرنانی یو انجینیر او د طالب علم د ورنه د جی ایس ان غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیق کرنانی پولیس ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تیرې کړې. شفیق کرنانی د جی ایس ان تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس ان قومي محاذ سینیئر وایس چیرمین وټاکلی شو. رسو د نظریاتی اختلاف له کبله یې په جی ایس ان کې خپله څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چدې وړاندې د جی ایس ان قومي محاذ چیرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیق کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی اووم اپریل باندې د جی ایس ان قومي محاذ د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی څلورم تلین مانځل کېږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اغا چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان سو باری بی شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوستان کال نمسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو. د نهه یا سه شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د قانون غځولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړو. صوبای حکومت له وفاقه غوښتي چې په ملکنډ کې دی هم د نورو صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دغې غوښتنې پر اساس د مارچ له ویشتمې د کسټم قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونو ویلي د دې قانون مخالفت او که په هیواد کې بخنه غواړم سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیواد کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغېز څه وي؟ په امیر صاحب له دواړو پوښتنو ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي، نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې دا زموږ ټوله منځنۍ پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډویژن دی او دلته زموږ دا ملکنډ ډویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې د صدر پاکستان یا د دې صوبې گورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و، نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره د منګول په څیر یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی، د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ، نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو معاہدہ دا دی زمان سر کری دا دی مایدی پاسداری ولی نشی کولی دی سپکم قانون وانی دا دغه زمان سر کری
دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرتر خالد عزیز وای لقانونی پلاو دا مختار یوسفزی و مسرت احمد زیب خبر سامه دا خدا دا چه که وفاق لولس سره دا مشوره ضرورت محسوس کری نو بیای کولی شی
قانونی لحاظ سره خو یو ٹیک خبر کئی لولی چه 247 آرٹیکل لاندې دا یو شکشتا چه بایی تاسو با خلق و سمسرا کولی خدا وفاق چه ده 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 اختیار که ده که دا مشوره چه ده کم صورت که ورطا دنیشی اور کم صورت که ورطا آخی
خالد عزیز وای له قانونی نکتو قطع نظر اصلی خبره دا چه ده ټکسونو او ده کستم قوانین ده هیوادونو ده پرمختیا لپاره اړین وی
دا کستم ایک اختیار وفاقی حکومت سره ده بد قسمتی سره باز داسی علاقه دی چه چرتا دا ریاست کنٹرول چه ده اگر دیر کمزور ده اور زما مخمخ دا یو شی ده چه دا دواړه ملکونه دی دا ترقی نشی کوله ولی چه دا علاقی چه اگر نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون مسائل
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسی ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداری په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي خو د ملکنډ سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانونی یا غیر عیني اقداماتو مرسته نشي کولی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پانسیانو ورکولو لړۍ بند کړي دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په 2015 کال کې د خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په هغه کال کې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي ولیاز د بشري حقوقو کارپوهانو سره خبرې کړي نور معلومات د پدې رپورت کې ورو
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي خو زموږ حکومت د دې خلاف دی خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپورټ خپور کړی سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوي او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 40 نه واخلې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي د ویل
یہ دو محاذی جنگ ہے ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے
دا په دو سنگرونو جنگ دے یو میدانی او بل نظریاتی میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقې شامل دي په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی
خاطر خا نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے
دا بخنی نړیوال سازمان پخپل رپورٹ کی ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده او په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي کې دې چې په ځینو مقدمو کې نه وي پوره کړی شوی
پانسیان نه عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دې 12 کاله مقدمه چلیږي تر اخره سپریم کورٹ پورې رسیږي 12 کاله 14 کاله 15 کاله ما خیال دا کم څومره چې دنیا کې قانون تقاضی دي دلته دي داسې خبره نه ده دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي مرګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلې او وایي چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي
دا وګولیا ستاسو ته رپورٹ باندې کوردونکو مشال اډیو ته وګستې لږ شیبه کې یو نیم بجه کېدونکې ده او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له خبرونو لاندې زورو
پاکستان فوز وای په جنوبی پنجاب کې د سغدریزو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیری برخه اخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. د پېښور د پهاړي پور تانې مسؤلینو نن مشال راډیو ته وویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار سره غاړې په یو بمي چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری مړ شوی او دوه نور ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس والا دی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. پرون د ډیری اسماعیل خان په سندر سبزازار سیمه کې د مشال راډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمېر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په هیڅ کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. خو په ناګورو کرباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی. په سورزنۍ جګړه کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخه هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمي وي چې د ایډز معاینه وکړي شي. د قانون له مخې که کوم کس کې د ایډز د ناروغۍ وایروس وموندل شو نو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
خبرونه مولا مشال رادیو ودل چې نجیب امیر وړاندې کول او دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره تاندې هیلې اونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملې د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکې دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پېښ کړي. ورسپانه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه کارۍ منتظر دی. د ملک معیشت ښه کېدو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې په رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. څنګه ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوریدونکو ګارډین ورسپانه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د پانسۍ زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کېږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پانسۍ سزاګانې یې زیاتې ورکړې دي. بل پلو واسټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتي کولو موضوع باندې راپور خپور کړی. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بېساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرده نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوي دي چې ساره یې په تیرو 25 کلونو کې نه لیدل کېږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرده نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خفه کوونکي دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2014 کال په پرتله 34% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوز په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ایتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغه وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو ته غوږیستئ اورېدونکو، راځئ چې یو خوندور سندرې ته غوږ شو. مشال رادیو ته غوږ استه د عیسی خان په غږ کې مو خوندوره سندره اوریدله. اوس راځو خپل راپورونو ته. تهران د خپلو دوو ګاونډیو ارمینیا او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د آذربایجان او همداراز د ارمینیا له ولسمشرانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرژ سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سلا وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
اردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ او هم د مشال رادیو په مرسته تیر ورځ په بنو کې یو سندریز ماخام تابعا شوی وه چې پکې یو شمېر روز د کوونکو برخه اخیستې وه. دغه تفصیل د خپل خبریال سیلاب مسعود په دې رپورټ کې وو.
د شپږم په شپه د ډېر اسمیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اترنیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمزله شوه. د ډېر اسمیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه وه. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتانیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو مړه قبایلي اوس یې مخته هم رسولی ده خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د مړه د قبایلي دپاره کړی ده دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نه شي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا توقع لري چې مړه د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپل پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلی یو ملما د ظفر آباد مرستیال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته چې ضرور من ویلی مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو دا ریلی ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړل چې دی ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک یې تعداد وشول چې په ټرایبل کښې څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلما مغشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی ما لا پورې ډی خان کښې نه دی لیدلی انشاءالله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته وم نورو قومو ته به وم نور سټوډنټ فیډریشنس ته به وم انشاءالله یو بوس ملاویږي او خلک به انشاءالله مخته راځي.
یاد دې وي چې په دغې سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
اردونکو زو سیدو شریف ته هلته کې هم د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې تر سوري لاندې د ملي تابعیا شوی وه چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی.
سیدو شریف سواد فیض آباد کے راجم شوی بیرابر سکولنو معشومانو راغلی ملمنو تا کلتوری حلی زلی وڑا دکھرے چپکی چندرو روایتی سندرے او اتن شاملو دے ترسنگ دا سواد پلاسونو جو ٹریشوی شایانو ستالو ناہم لگی دلیو دغی میلے تا راغلی از دکون کے دیر خوشحال اول چپکی بازو معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمانو محیات تے انگا لبی ولی دی دلتا دا چندخ شو او دلتا گانی شوی راشتایلو نمائلو نشو دا ہر سمونگو ولی دل او منگا دینا دیر خوشحال شو
عبداللہ خان مینم دے کلاس 7 تیم من دیر خوشحال شیدل دے کلاڑو انجوائے واغست من دے سواد کمی کوئی جوڑو چی رائی ولی دے
میلے کے شامل د شخصی اسکول پرنسپل خورشید خان وای
ډیر پاسوس ویم چې مونږ هغه په خانه خپل کمی لبی هغه یې رکړي مونږ وته پته هغه پړنګان میرا ډبلا امپلک کې ګولی ډنڈا پر پټونه آنکھ مچوري هغه ټوله لبی وړو اوس کتاست ته پوسو کې دیول نه ورځي نن دا غي ذکر وشو نو ډیره خز دکړو ما شومان دا غي سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلاسو جوړ کړی شوی د سواد کالی شالونو ستال لگون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سې ستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا پیدا د چاسیزونه ختمي غینا کنه او رکی غینا خو منګي نه ونه جنکو ته خیو چې نور جنکې را لویږي او منګي ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه لکم کم سیزونه چې مخکینی نه هغه نو رکیږي او هغه د کاریګری هم سیوا کیږي او هغه استعمال هم سیوا کیږي.
کلتوري میلا تابعیا کونکي د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي.
تاسو ریپورت اوریدو خو وخت د کمیل قبل منګ دغه پنی مکی کټ کړو اوریدونکو ځکه چې وارسیدلې د ونځي خبرونه تاندې هلی د تاندې هلی خبرونه تاسو لپاره فرخنده صدرونه چمتو کوي
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو. او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو.
بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا هغې ته دا ښودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی. دلته امن ډېر زیات خلک خوښوي.
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ مېرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې پکې 3 د پښتو افسانې او یو کتاب د راډیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري. زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلي سپینې وړۍ اوسېدونکې ده. هغه وایي په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشت برابر وو په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو خو دې له تعلیم سره ډېره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت. زیتون بانو وایي د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وه. د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو
اسلامی کالج کې چې موږ اوسېدو هغه زمانه کې د جلګر نیاز صاحب الله تعالی والا تور جلت وای هغه یې او د انریس کالج دغه چې یونیفارم یې اچول ټول غالیون ټول یې کړ خړو ډارک کلر پتون او شین ګرین زرغونه 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 راځو ته دا دی خو خسته وو چې په لاس کې ام شاته و دی لاس کې او په تاول را تاول په مزه ما نه کوي انا زم دا چې ګرین څه نیمه زما دا چې ګرین ګامي دی او زه دا سیم په وګ باندې می صدر وی او دا نه زم دا څه شلورم چې راځي په خبره د تکو مکنه ما بیا په دا چې زما په ځای کې بیا ونه مولې دې هغه نه زدا چې دې دې کوښښونه نه دا کول خان او هغه جامع د خمدا جامع او نو دې فخر کو نو ما لازم دې 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 دا کول خمدا جامع جامع نه او څه څه کول شو شو کفر جامع او څه په دې نو کول دې چولې او دا که څنګه چې څه نه صح بری په نو صح او ټول کلین شي دې ته یې په دا څه تل ځان نه ما یو نه دې کړو دا یې باندې کړو چې شو دې کړی خو ما به مګر نو باندې شي نه چا کول ما ځان له شو نه نه خو کړی یو شي بخاري او یو شهناز خلیل او یو نیمه روزی خانم او بل نیمه شغلنه نو مې سړي ما مختلف شی لیل اخبار نو تا او رساله تا او ځانه کې دا رساله چې کوم زیاد د خبره کوم دي زمانه کې کافي تخصو رساله دي نو وتی جندو ننګیالیو بدل څه نور پښتون دا نور دا چې دا وی د مو اسلام کې ما پښتو چاپ کې دا اباسین کراچی کې هم پښتو چاپ کې دا اته ماشینې دي خو بیا ما په خود نوم لیدل
زیتون بانو وای دا پنهام جماعت کې وای چې لومړی افسانه یې د غړې په نوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیره امینه لرله او نه غوښتل چې د مور پلاړ ته وینا باوجود لیکل پریږدي
زما قلم چې له چیو غوښته شو یا اون نظر یې په پټ پناه لیکل خو دې خو خدای چې لیکل نو ځکه نه چې ما لار نه نه لاندې کول غوښته چې یې ما لري وی دا نه د ډاکټر له جوړه وای دا څه پته نه
زیتون بانو وای په 1909 سال وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو
ریډیو پاکستان کې آرٹسٹ ہوں گا زیادہ ڈرامے وغیرہ خدے سمندر خان سمندر سے ابھی ہم تک اسکرپٹ رائٹر سپیڈ ابھی مجھے کری منی ڈرامے بھی یا خطب راغلے ان سمندر سے سمندر خان سمندر دے بجا کے جواب ورکول اگلو چیز سانے ڈرامہ کی ہیرو چیوہ داخو دا ہیرین چیوہ داخو دا جی جیو نلخ ساری نو ما پا سننچاس کی ریڈیو تا یو کم پر بھی سب جیسے ریڈیو تا پلو ما ہو بابا اسے پیچھے سے سری دیر جب لکھا رومانٹک ڈرامے بجیا تیوی دا جنگو جدل والا با ہمی ہر سواری کوچے خطبہ پکی ون زمان پکی خام خام اور زمان والی سے ہم دا شریع دیر تا کو زمان والی سے دیر پیسی سلطان نے پیسے باندھی مشہور والا دی اتو والا جنت اور تور کی اور نو داری مسلمان را کے وچے اسنگ ابھی مسجد چدی کولا مسجد چدی کولا یو اسټیټ وی په فزیکس لیبورټری کې په اسلامي کالج کې او بیا موږ ته امکان نه ورکول او الکانو دا هم په ټکول نه کول او وغیرہ بیا د بی سی اونر یو کړو بیا ریډیو کې د انجینرینګ د انجینرانو ضرورت او اپلای کړ انجینرو کول شو بیا د خوې انجینر بیا نه فاضل خبر نه وي پوسټونه او غړ پوسټونه او څه خل کوشش کوي نو دا دی الحمدلله شکر فخر کوم په دې خبره زه چې دا دی نو لږ څه سانسو په سیکو داری نزیات ایڈوکیشن داری نزیات ادب سر دارا ہوگا دور اس کے ساتھ ازما پلان اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان مقرر شیخ کراچی کا بندشی ہوا بہتر بندشی ہوا جمع تری آگے پوری سونا باتی آلی
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی
د واده قسمت یې چې چا چا لیکلي نو جواب لیکلو ته چې سره نو هغه داسې چې په اورو کې سرور رښتیا راغلي او پلار ما ته چې زما د لوس کوم دی دنګي
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو، سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سعید د دې ادبی ملګری هم وو. اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې پکې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګرۍ د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې پکې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
سی کیپ ایونٹ کړی دی هنر هوا په نوم او د پیښور د خزو لپاره دی. خزو طرف نه دی کی ارګنایزرز هم خزی دی، منیجمنت هم خزو کړی او چې کوم پارټیسیپینټس دی هغه هم خزی دی او چې کوم وزیټرز هم دی هغه ایکسکلوسیولی خزی دی. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا هغه ته دا خودل دی چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښي او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دي. او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابس کوي او سکلز دی ورلا، نو دی اغوی سکلز مونگا چی کم بہر دنیا دا اغوی دا پارا ایکسپوز کو چی اغوی گوری اغوی دا غٹ مارکیٹ میں لاؤ شی.
په دغه میله کې فیشن شو هم وشوه چې پکې روایتي جامې او کالي هم وښودل شول. د میلې یوه ګډونواله سمیه وایي د ښځو لپاره داسې پروګرامونه ډېر کم وي.
ډیر خوشاله یو چې دا سه پروګرام شوی دی دی کې موږ غواړو چې دا سه پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دی کې یو سړی نشته او نه وته دراتلو اجازه شته موږ په واړم راوستي خويندې مراغلي مرګري مراغلي دي ډیر زیات هم انجوي کړه دا پروګرام موږ ټوریزم ډیپارټمنټ ډیر زیات خوشاله یو چې موږ لپاره دا سه پروګرام کړی دی غواړو چې دا سه پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په خیبر پختونخوا کې خوځو ته د بار د وتو اجازه ډیر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي ارسم واغشتل خوراکونه موکړل
دغه میله د پېښور په حیات آباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په